د ازادې رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د اولمپیک نړیوال کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایه بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل. خو د کمیټې طالبانو ته کوم ضرب العجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د اولمپیک لنړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته د اماراتو لوړ پوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې محل ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اگست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قومندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالی وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 15% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه شنبې د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بیه 100 افغانیو ته پورته شوی. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوی چې د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. ایرانی چارواکو د سپاه پاسداران انقلاب د یو افسر د وژنې په جرم 15 تنه په اعدام او 11 تنه نور په اوږده حبس محکوم کړل. رویټرز خبری اژانس د ایران د ایرنا خبری اژانس په حواله ویلي دغه 13 کسان او 3 کم عمره ځوانان پرون سه شنبه د سپاه پاسداران د بسیج ډلې د یو مسؤول روح الله عجمیان د وژنې په جرم محکوم شول. ایرنا خبری اژانس د محکومانو هویت نه دی ښودلی او د ایران د قضاویان مسعود ستایشی هم پر محکومو سانو د جرم هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی. د شوې اداله مخې د قتل د نومبر په 12مه تهران ته نږدې په کراچ ښار کې شوی. د سې چې شپږ سو کسانو اجمیان محاصره کړی او پر هغه د چړو او ډبرو گزارونه کړی. او د چین ولسمشر شي جین پینګ په یو درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو د دغه ستر تولیدونکو هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس لمخې شي جین پینګ به نن سعودي عربستان ته روان شي. د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي لومړنۍ او د کورونا د وبا له خبرېدو وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقونو د اندېښنو له کبله ترینګلې شوې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره وسی د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړی چاودنه غندلې او غوښتنه یې کړې چې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. په دغه برید کې چې د حیرتان د نفتي موادو د کارکونکو پر بس موټر وشوه، لږ تر لږه اوه کسان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. پرون همداراز د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې یو شمیر کسان ژوبل کړل. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې ملکي اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه چاودنه پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیه قمندانۍ په وینا لږ تر لږه اووه تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اووه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږه د پیخي د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دغه پیخي ذلیل او خور عاملین بنسو او د قانون منګول ته بسپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیخه کې اته تنه وژل شوي او لاس نور ژوبل دي. تر پرون ماخستان پورې لا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونی خونړی چاودنه د بیلابیلو خواو له لوري غندل شوي هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان ماموریت د وی اعلامي په خبرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنه کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې شپاړس تنه ووژل او شاوخوا شل نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تیره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه نه تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښي هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمیر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمیر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت نا وخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
و موریدل چې د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کړې. د غوښتنه ورسته له هغه کېږي چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په مزار شریف، جلال آباد او ایبک ښارونو کې خونړۍ چاودنې وشوې. د بریدونه څوک ترسره کوي او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د پښتنې زما همکار اسدالله لودین د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ نه د مرکې په سر کې کړي.
دا افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ده او زه باور لرم چې دا د داعش د تروریستي ډلې عمل ده چې ترسره کړی ده او غواړي چې نړۍ ته او د سیمې وادو ته خپل موجودیت وښيي.
اندر صاحب، دا ډول بریدونه د طالبانو حکومت ته څومره لویه ننګونه ده ځکه دوی ټټر وهلی چې په افغانستان کې امنیت سراسري ټینګ کړی دی.
بلې، و طالبانو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډیر ژر وکولی سول چې د افغانستان په ټوله مځکنۍ بشپړتیا باندې خپل حاکمیت ولري، خو د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډیر شرط دي چې هغه کار هلی کار ته سپارل دي او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپل اړیکې سمول دي. موږ وینو چې د افغانستان دغه خراب اقتصادي وضعیت د دې باعث کېدلی سي چې ډېرې تروریستي ډلې دلته د افغانستان د بېوزلۍ نه استفاده وکړي او دلته سربازګي وکړي. د دې د مخنیوي لپاره ډېرې ستونزې دي چې طالبان به کچېره خپل یو معیاري حکومت رامنځته کړي او د سیمې له وادو سره خپل اړیکې سمې کړي، کار الیکاتو نسپاري د دغه سو انتحاري او انفجاري حملو د تورستانو د کړنو مخنیوي به ورته ستونزمن شي.
او اوس مهال افغانستان کې د طالبانو خلاف کومې ډلې وسلوال فعالیت کوي او دا ډلې څومره د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
ښه، که موږ وګورو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډله د افغانستان پلازمینه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې خپل شتون ښیي او تروریستي او تخریبي حملې هم کوي. هغه هم په داسې مهمو نقطو کې چې د نړیوالو د رسنیو سالیکو ګرځي، او همداسې ډېرې نړیوالې رسنۍ دا اعلانونه کوي چې په افغانستان کې تر 200 پورې تروریستي ډلې شتون لري، چې زه باور لرم هغه هم ورو ورو که دا وضعیت اقتصادي د خلکو خرابي هغوی به هم خپل شتون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د مقاومت جبهه چې د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ ده، هغه هم په ځینو ولایتو کې د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، او د طالبانو د حکومت لپاره که چیرې یو معیاري حکومت ته مخنه کې او د نړۍ سره د ملګرو ملتونو د منشور سره برابر خپل حکومت جوړ نه کړي، دغه وړې تورستي ډلې چې اوس ډېرې ضعیفې دي د وخت په تېرېدو سره کېدای شي د ځینو استخباراتو او د زبر ځواکونو په مرسته ډېرې قوي شي، او دا به طالبانو ته او ټول افغانستان ته به یو خطر وي.
د سیاسي او پوزي چارو کارپو احمد خان اندرو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلې دی چې افغانستان لا هم د نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولیدوي. یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په دې اړه د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هم خبرې کړې دي. مرسلین ارسلا په دې اړه نور جزئیات راکړل.
او میشتې مخکې طالبانو خپل مشر مولا حبت الله ته منسوب حکم نشر کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان شوی دی. اوس تازه د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت د نوي فصل دوه اونۍ تیریږي. په ځینو سیمو کې کښت هم شوی دی. په دې اړه کروندګر په هغه سیمو کې چې د کوکنارو له کښته راګرځول شوي دي، هغوی دا شکایت لري چې دوی ته تر اوسه پورې بدیل کښت نه دی ورکول شوی. له دې جملې موږ د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې له حبیب الرحمن او په اورزګان کې هم له احسان الله سره خبرې وکړې. دا دوه هغه کروندګر دي چې په تېرو کلونو کې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت له لوري له دوی سره د بدیل کښت مرسته نه ده شوې. خو هغه څه چې دوی تنه شکایت لري دا دي چې بدیل کښتونه تر ډېره په افغانستان کې او له افغانستانه بهر بازار نه لري، او د حکومت له لوري هم دوی ته بازار موندنه نه ده شوې. د همدې له امله د دې عاید د تریاکو سره نشي برابرېدی او د دوی هغه اقتصادي ستونزې چې دي نشي رفع کولی. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي رضا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین سره کتلې دي، او په دې لیدنه کې هغه په افغانستان کې د تریاکو د تولید له دوام اندېښنه ښودلې، او دغه راز ویلې دي چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له ورکړې وروسته هم له کروندګرو سره په دې برخه کې د بدیل کښت د برابرولو برخه کې مرسته نه ده شوې. ما په یو ټویټ کې تازه ویلي دي چې له هم افغانستان کې د نړۍ 15% تریاک تولیدیږي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادۍ رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملي کولو ته متحد دي. د یو سروې لمخې چې سکل د اقرب میاشتې په لومړیو کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 300 میلیون ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري.
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تخصصیکلو.
پرسنی کې د نکلونو دوت پور کې دوه دی.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دوت هم په کمی دوه دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلې دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی ډیر هې دی.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکور رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه سمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو نه چاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاخلي ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل استاد رشاد چیرته لیدلی وو.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه د خدای وبخشي، زما هغه چې و مېړي چې خدای دې وبخشي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې ترانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم درسره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه ولي نه وکتلي، ولي دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعات او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې شروع سره وکړي. ومې لیدی
کله سی تاسو علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شیر په اړه کوم لده سره خبري وکړي یاد اوسه
هغه ماته چې می هغه را کړی و ماته چې می مشورې را کړې وې چې می توصیه را ته کړې وې
کومه مشوره مې یاد نه چي څه درته ویلی
بله یو مشوره یې دا را کړې و چې تاریخي پیښه په شیر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښه ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نه پیښې نه دي خو ځینو کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکي څو چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوی او عالم سره دی
ګوره د پو او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا ورسته چې لیلی شاعران دي د دې هغه چې د دې سره ناست چې دا انسان ته ډېره فضله پوری او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښې دي زه نه پوهېږم ولې مې خوښې دي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښې دي تر دې چې مثلا ما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېر هیله درلوده تلوسه مې و چې د دې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دې خبرو واورم د استاد مجلس هم دغه سي هغه و یو استاد چې عادت درلودي هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و ما دغه سویه چې و ډېر هغه و د پوهې سویه یادوم یا د دې خبرې چې ما اخیستلی سویه یادې درکولی سویه دا ډېر ټیټ و خو بیا هم ما ته د خبرو ډېر هغه راکاوه خوند راکاوه یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم
فکر نه کوئ چې د استاد رشاد کله خبرې کولې ډېر فصیح و لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده د بحث او خبرې اورېدي ډېر شپه په پوهېدو کبه یو پیچلې موضوع هم و د ډېر واځي کوله همداسې نه
و کله د خبرې ماته زما دونه اخستنوم کولای نه شي زما سوي ډیره قوه ټیټه خو ما د خبرو څخه یعنی دک کوله د خبرو څخه لکه تاسو چې وایي یو څه اخستلای شوی او خوند راکوي
لا خلی ملال څخه په مننه د استاد رشاد ترمنې ورسته یو شمیر لیکوالو د دښوند او د بیا له څلو پاړه لیکنه وکړي په دې ترڅ کې شای په زړه پوری کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلاب بدر دا غو مرکو پر بنسټ لیکل دی چې له استاد رشاد سره د شپږو وکلونو په ترڅ کې کتلی او چمتو کړی دی دا مرکې په څه باندې خوندې شوې دي شاغله بدر وای
ما له استاد سره دا سم مخامخ خبرې کولې پښتنې کولې ته او د چ څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو خره دې دې چې د زپ ماشين را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کوم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشه او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاتا په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سي دشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ربه لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته د ډېر لویان سره او اته له کسان سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې وته لیکوال په ټولنه کې دونه ویو مو کلو نو کې لومړی وش پورازو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدل استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو څوک څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یې وکړو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورک په ځمکه چې والله کدار شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته احنیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننه د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش ده وان سان په حساب باز یو ساتري به مکولې یاد پدې نو ورکې باز یو سپیژلی سړی وو په داس مش په سکه نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به په وخت یا په دې نو دا وتره ټول یو راز دا سپیژلی یو څو مدت ګرځره وو مونږ لیدي نو موږ خورا سره دا چې پریشان سو او زوارغله په پورته کې کته دا سپیژلی پروتو پر ځای چوخه کاوه او تاسو دې بيخي زوی نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوارغله نو دا ډاکټر چې به راته په افته کې وایي راته نو دا اون وخت کې بولم نو هغه ډاکټر به تاسو ته وایي نو دې خوشکا جوړېږه څنګه ته ډوډۍ وخوره څنګه ته دوا وخوره او ډوډۍ بس خوره او څنګه ته مې جوړېږه بیا به تاسو ته لري سره تقراسو به ډوډۍ خوراله او ستاسو دې کوي به جوړ څو نه سو داسې امنګ دې او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ولې شي بالا دا پلار مو یا دې نکوه قرار د باخ مرګ وخت را نیسته دي زه کسو ډېر کوچنیم درېم سیم فکرم ما دا ډاکټر ته دروغ وی وای ته خو دا تاسو خپل وای تاسو ته جوړېږه دا ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا ډاکټر ما ته ویل دا نه دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه دې اطمینان ورکې او دې په دا باندې دغه قانع کې چې دې کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې څه وکړه پلار څه وکړه دا څه موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر وڅ ورته ویل هغه به داسې خندان به سر ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې خو د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل زه یې بېخي ښه ځای دی فکر او دغه دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوه دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دې نوکي داسې ادوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبره ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلار نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجب ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرې لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین د شنارو شتکتیو ته زنده انتخاب کړی د خپل خوشش ورسره کاوه نو دا سه یو دغه تجربه مې ترلاسه
په هندر شات د شون کې په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې پاړه چیرنی وکړي چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه بیا ورسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو پورستیو کې د کابل پهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څنګ مشر پات شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېښندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمنی ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړي. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و د خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مدا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو. دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو، نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیر سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکری روزنه کیږي.
فکری جوړښت دی چې د ټولنې فکری جوړښت د همدې بهیرونو لارې تر سره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه تر سره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر لارې د چې موږ زده کړه تر سره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعال شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. را پوری دا سجی رڑو دا مشال سانگی لخبریال اسمت علی شاہ سخاور
را واقلی تنبلونا و را جوڑ کری تنگ تکور تا جوان پترانو را ویخ انکلابیان کری پسندر و پشور تا جوان پترانو
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي، نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، پیر روشان دی، خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د مو اتلان دی، د لرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخرګه. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کدغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږي پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولی کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګران ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې.
دغه یار خو سپینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسین یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراواله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلیا شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینا هواس تر برید راشم، او د ژوند یو دولار کې حیران شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پروسیو کې مونوګراف، د ماستری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پروسیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړي او د کینګستون په پانتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به وورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلی دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري، شاید د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص کوي په آخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغیر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اصل مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر په خوانه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو خو خی
او بخښه، یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد تعین یی چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي. لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد خو خره او مقدار هغه د پهنتون ریسرچ کمیټه کې ده، هغه یو هاندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلای دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا رقمي او د تیسس سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب ولولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لا تاسو نه
د ډاکټورا کې
د ماستری
تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل به می یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به می لیکله او څه چې ما کورس کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولې او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبي ادبيات وګوري ادبي کارکټ نه یو کیږي یعنی تاسو کار بل څه تاسو وایئ کنه دا شی هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، دغه هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي یو کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي، هغه دا غي پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بل تجربه آیا مخکې بوزم که بوې نه زم.
کله ډاکټورا دزرتیشن تراشم د هغه د لیکلو تجربه کته سول افغانانو سره شریک کی څومره وخت مو پیټیر کړ او پاغه کوم عملی کارو او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د ډاکټرات سیس ما تقریبا څلور کال عملی کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه می نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغه ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبیات په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې څه وي، یعنی ما څه کولای شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راولم چې څه شی پکې شوی دی څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې مانه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول کتابونه لوستلي دی، نسمې لوستلي دی. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی، ځکه انټرنیټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سری تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو، بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې، چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله، هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو تللم، کمپیوټر کې به مې هم لیکله، ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې، بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت ونیو.
را د ډاکټورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه، د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی، ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډېر
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمټ لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق یې لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري. نو هغه مضمون چې څوک په څېړنه کوي، دا هغه مضمون خاصه فارمټ په نظر کې ونیسي، هغه سی خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده، چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسر چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه پوهیږي چې دغه د دې خبره یې کاپی شوې ده، اخیستل شوې ده، هغه یې نه پوهیږي. څه د ویخو ډېر زړه د معلومي چې یو شاګرد کم وینه دغه راخصې کلیم نه کوم اخذ ورته کلیم نه یاري کوي. بل سافټویرونه مسته چې پلیجرزم یا کافي معلومول شي
په انګلیسي کې خداستون زه ژر حل کولای شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا خپل چې خپل تیسیس لیکو، لږ مګیا دا شتنه مې لیکل، ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وس نه وي. باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي، او دا چې مقالات رقم اولی کل شي دته دا مې لیکلي دي. خو په فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم، ما غوښتل چې دا شیان، یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید بښنه نو ایډیټ او سم شي. خو دا د هغه ټول دا وظیفه ده چې دا څه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل ته ورکړي چې دا رښتیا کې دا څه څه باید ولیکي. او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل ځان پوښتنه وکړي، یا هغه څو مهم ټکي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم، علت یې څه دی، دغه پوښتنه باید خپله ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دغه تیسس چې زه لیکم، د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه تیسس لیکم، یا زماده څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کیږي، یا عملی کار دی، تجربه ده، یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه، دوی په بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دا شیان دی باید دا بیا هغه سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دغسې مته سپروایزر یو یا لارخور صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کېږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه ښه معلوماتي ویډیوګانې شته، پوښتنې شته.
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویسی چې یوټیوب کې شته، خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي ژبه دی، فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو ژبه دا دوی ته وژباړل شي؟
طبعا شته، ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات پرې راپور کې
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده. د خپل کشرانو خوندورونو ته نقل چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیری خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثرا نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چینماچینا کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګه یو ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر تکس تلویزیون او راډیو دریم یو اړخ چې اوس دغه شیانو نیولی ده. ورو ورو دغه شاته کیږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه وشتمنه برخه موږ تر شا پرېدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپل سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو ترڅنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصره ټکنالوژي لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړای دی.
په غزنی کې په یو وخت شمې وشتې شپې په نقلونو لنډې دي. هلته دا دود پور کېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو تاوده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي، خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی در پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موش کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم شوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د راستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاری وایي اوس مهال په بازار کې یو چپن له زر نیولې تر 15000 افغانۍ پورې قیمت لري.
مو دا رقم چپن درم، دا نو چپن درم تا 2300.
موږ لس ډول چپن لرو او مختلف رنگونه لري. یو چپن له زر نیولې تر 15000 افغانۍ پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستي دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. دا او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
دل 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 تماشے بدے